السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د خبر پڼې له مخې د ورښت کچه به په بیلابیلو نقطو کې له 100 تر 150 ملي مترو اټکل شوې ده. د ملکی هوایي چلند اداره داسې مهال د سختو ورښتونو خبرداری ورکوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلو په 3 ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغې ادارې نن دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللې او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په روان 2023 میلادي کال کې له 28 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیه نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایي ځواکونو ویاند یوري احناد د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینس ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګام روسیه تر دې اخیستل کېږي چې ګراهم د مئی په 6 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې وویل روسان مړه کېږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي دي. روسیې د ګراهم دغه څرګندونې غندلې، خو ګراهم پر ده د روسیې نیوکې رد کړې او ویلي دي ده یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والیه ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو بورډ د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایې ولشمیرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.3% رایو لشمیرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.1% رایې ګټلې او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. اردوغان پرون په استانبول کې خپل پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په راپورونو کې. د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
نن د مینه هویشتمه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل 50 کلیزې سره برابره ده. په دې پلمه مو په تیرو څو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
یو استرالیایي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت په پام ویل د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنو سره د افغانانو بنسټیزې اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. یو شمېر بې وزلې افغانان هم دغو مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکوو، خوار او غریب ته دانه، شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی.
او د کرکټ په باب به واوري، هغه لوبه چې ډیر مینوال لري. د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي.
د یو رسمي سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرز د ترکیه د ولسمشر د ترسره شو انتخاباتو ار 1 پر راپور سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو، چې دا بحث مو هم د ایران او د افغانستان ترمنځ نیمروز په پوله کې د اورستو شخړو پر موضوع څرخي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام غبرګونونه راپورته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د ملا محمد حسن اخوند قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی له کړنو سره په انتظار کې بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لابیل نظرونه مطرح کړي دي. د ویل ګبطوګه د ټویټر یو کارونکو نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسو انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کارونکو بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایده سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بلل. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په ډیموکراټیک پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري، خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هر کلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې ز توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږدي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني، دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سته، د ښځو ته د کار او اشتغال او دنده اجازه سته، او د جمهوریت په یا دیموکراسي په رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه او طالبان دا ټاکنې هم نه مني، د نجونو ښوونځي هم نه مني، ښځې هم کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه باندې مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل، یعنی په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي غبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهیې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هېڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګېږي.
وامریدل چې د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس ول وزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښکاره کړي دي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې د 1991 کال د اپریل 9 رئیسې ټینګې شوې دي. د هغه وخت چې په افغانستان کې امان الله خان وخت درلود او د ترکی ولسمشری دنده هم د هغه وخت ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک مختوړله. نن هم د مې 9 د دیموکراسي د لسیزې یعنی په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل 55 کلیز سره برابر ده. دغه لسیزه په 1945 کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1993 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزه د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. وایي د دې قانون هدف دیموکراسي د مطبوعاتو ازادي او د ښځو ازادي و. دا په داسال کې چې په افغانستان کې طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د جمهوري نظام اساسي قانون هم لغوه شوی او د مهال دغه هیواد کې له کوم اساسي قانون پرته د طالبانو لخوا د هیواد اداره کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
لنن څخه 55 کاله مخکې د 1945 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1443 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1443 لمریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت مونږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سید رزمانو، ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلي دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادی غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دغه به یو شمېر مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1455 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1499 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1446 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1420 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
تا
اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زور اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغچې طالبان په 2021 کال کې بیاجلی په افغانستان کې واکته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبانو حکومت لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شریع احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوی په نوم یو استرالیایي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو ویل د افغانانو بنسټیزې اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. د انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو لاسوهنې ته د نړیوالو اندېښنو سره سره لیکلي، د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. نور په دې راپور کې
یو استرالیایی انسټیټیوټ وایي داسې مهال چې له جګړه ځپلو افغانانو سره هر ډول مرستې په غیر مستقیم ډول د طالبانو د هڅولو او ملاتړ خطر له ځان سره لري، خو د دوی اړتیاوې نه باید له پامه وغورځول شي. د لوی انسټیټیوټ یوه مقاله چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د افغانانو له بشري ناورین سره مخ وضعیت ته په کتو له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا غوښتنه کړې. د انسټیټیوټ ویلي له طالبانو سره ښکېلتیا کېدای شي په افغانستان کې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو دا انسټیټیوټ د دې کار د پراخو نړیوالو اغیزو د احتمال یادونه هم کوي. د لوی انسټیټیوټ زیاتوي د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو له طالبانو سره ښکېلتیا ممکن په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د دې انسټیټیوټ له قوله دا کار کېدای شي له طالبانو سره د نورو مذاکراتو لپاره هم زمینه برابره کړي. د لوی استرالیایی انسټیټیوټ همدا ډول د افغانانو د اقتصادي حقونو د ساتلو لپاره د افغانستان د اقتصادي جوړښتونو په بیا رغولو د تمرکز غوښتنه کړي، څو د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړي. د انسټیټیوټ د بیلګې په توګه د افغانستان بانک د بیا رغونې یادونه کړې چې تر نړیوال څار لاندې یې چارې مخ ته یوړل شي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې یې په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د ښکېلتیا او اړیکو جوړېدو غوښتنه کړي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرۍ سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړېدل هغه مسایل دي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي، خو طالبان دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل بولي. د لوی انسټیټیوټ داسې مهال د افغانانو د بشري اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان وایي د نړیوالو بشري مرستې د اړمنو پر ځای طالب چارواکي او په دوی پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي. د هلمند د مارجی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپل نوم له یادولو پرته ازادي راډیو ته را لېږلي پیغام کې ویلي
نغه د مرستو توضیح چې شروع ده لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاس هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي طالب چارواکي بشري مرستې په خپلو منځونو کې ویشي.
دغه طالبانو شعور وسو مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کېږي.
په افغانستان کې بشري وضعیت ته بل هر وخت په پرتله ډیر خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له قوله همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټاکنو کې تر بیا بریالیتوب یوه ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کوي. که څه هم د دغو ټلیفوني خبرو اجنډا لا مشخصه نه ده خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. اما حال په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په پار له شور او زوک ډک جشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې او له هغه سره یې د ګډ کار او همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. رویټرز اجانس لیکلي چې د دوشنبې په ماښام به اردوغان له امریکایي سیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند ابراهیم کالین د دغو کېدونکو خبرو پخلای کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جو بایدن تیر ماخستن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه او ویل چې په ګډه به د یو شمیر نړیوالو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې دی چې اردوغان ته مبارکي ورکړي او ویل دي د اردوغان بریا د هغه د صادقانه کار او هلو ځلو پایله ده. د ترکیه د ټاکنو ادارې بیګا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې د یک شنبه په ورځ تر سره شوې 53.1% رای خپلې کړې دي. د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 45.95% رای خپلې کړې وي. اردوغان له تیرو شلو کلونو راهیسې د ترکیه د ولسمشر او صدر اعظم په توګه فعالیت کوي او اوس د واکمنۍ درېمه لسیزه په ټاکنو کې په بلې بریا سره پیل کړه. د هغه بریا ته په ترکیه او بهر کې ترکانو جشنونه هم جوړ کړي وو.
انکارا ایدنلانسن، یقین شکر ترکیه ایدنلانسن.
دا په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته د لسګونو زره هغو کسانو غونډه ده چې تیر ماخستن په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان د بریا په پار راټول شوي وو. اردوغان دغه غونډې ته په وینا کې له خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره مننه وکړه. پر ترکیه سربیره یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې د راپورونو له مخې ترک اتباعو یې 80% رایه اردوغان ته ورکړې وه د خوښۍ جشنونه جوړ شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې خې په جرمني کې ترکان په سړکونو کې د خوښۍ ننداري کوي او د ترکیې بیرغونه لګدوي. د اردوغان مخالفان بیا د هغه په بریا خوښ نه دي او ویلې دي د ټاکنو له پایلو وروسته ناهیلي شوې دي. د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو بیا د یکشنبه ورځې ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړم. لالی بشیر ته بغوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي میل آنلاین خبرونه د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته مرګ جوړه واړوله. د خبرونه په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی لانجه لري. هر لوري د شنبې ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي، خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخستی چې طالبان یې د شنبې په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي، خو د خپرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي، یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له دیرش کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکېچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نښته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوې وه او په هغه کې دا ټاکل سوې وه چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خپرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوې وه چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دي، خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
کرکټ هغه لوبه چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري، لکه د نورو لوبو په څیر د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي. دا مهم کسان لوبڅاران، د لوبې ریفری یا میچ ریفری دي. د ازادي راډیو خبریال سنا کاکل د افغانستان د کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره د مرکې پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپگو کلونو رهی تی دا افغانستان لکرکت بورد سره دلوبه یا میچ ریفری دنده لری. نموڑه دا کرکت پا سیالیو که دلوب سرانو او میچ ریفری دا دندو پارده وایی.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی له لوري یا د هوم بورډ له لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي تر څو وګوري او وڅاري چې لوبې ټولې د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې تر سره کیږي او کوم سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کېږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ له پیل دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کېږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کېږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي.
ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریپری په هیڅ د پاکستان او افغانستان په ستر سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریپری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو ښو لوبو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي شخړو پر موضوع څرخي. په څو شېبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو مېرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه مېرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیې نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 53.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلیجدارو غلو 46.59 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو کس ووژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دا دي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمی سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی، راځئ شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاری، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت په لساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجا وه چې دی حتی ورسېده، او کنا د اوبو د حق موضوع او بیله موضوع ده دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، ما هر کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي او فعاله ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده، دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان، ازبکستان، دوی د ځایونو سره په لانجه کې پاتې شوې ده. دوی هر کله دوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیرې همدا خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شدونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شدونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو که د اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه، دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریانې وکړله، سفارت ورکړه، ته ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونشو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک نه دي، د دغه نتیجه دغه مشکلات
سره. مننه شیرزاد صاحب، سلامت او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب، تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی وویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله له ګاونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو، حتی دینی علماو د ایران ولسمشر ته وویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېده، مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسني حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقې دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویختو پنځه سلویختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و، جنګ و، دوی هم خپل ونډه درلودله، او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسني دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د څلوېښت کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نه بهتره ډیپلوماسي یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونه له بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې داسې د یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي سو استفاده وکړي. خو بدبختي دا ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب روسته په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي. تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیک دزګا کمزوري ده.
نوین ستاشت ملمنو ته او اوریدم کته له سلامونه وړاندې کوم. ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخ شاله اته نیو کلونه کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمسان پکا په مزار شي یو ګل کې وی او بیا دیا ته جنگ ته نیست کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کوي د طالب چارواکو ادا دا د چې هغه ایران لاسلو نو لري د تاریخ شړ دغه مهمه ده ترڅو دا راوړل دي تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده پخوانی جمهوریت پر وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته د هغوی سره لاس یو کړي چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردربۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینې مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخ وکتلی شي مذهبي اړخ وکتلی شي هغه یو بحث دی. مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشارکت ډېر کم بالخصوص د کله چې د یو د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث دی دواړه وکتلی شي فکر کوم مشارکت کم د طالب په حیث دی وډاله ایران په حیث دی نظام مشارکت به وي د ځینو افراد تر مابین. مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت لمن نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې د دې تر مابین به دا جنجالونه راپورته کیږي. دا بل هم
او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته چیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ سفارت ته ورته وسپاره پخواني ډیپلوماټان یې وایستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد اسټه کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري.
نو دین څه زه کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله به تر کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړو او څل چاغه کوي سي. مګر باس دا د فکر کوم طالب هم په دې ډول واضح پیلو چې د ایران سره پوره دوستی کول دا پر دې پر دې پر اړیکو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې نه لري دې انتخاب کې غرب زفي کوم د طالبان خپل دغه دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې دا دی پایدار اوسېږي.
ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنځ د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشتون د دې لامل کېږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل د دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د وروستیو راپورونو له مخې د دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغو افغانانو ته چې ژوند ورته تریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. د دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې دلی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځته کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړله، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشی کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېره فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو واورېدله بیا د ایران رسنې تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خلاف، تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازابطن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دغه غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل، اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلود دی بحث کې. شیرزاد صاحب چې اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي، فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریزونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي، فکر کوئ چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې ووژل سي د دواړو طرفو، که نه د ډیپلوماتیکې لارې چارې شته؟ ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعاله ده، مثلا د طالبانو هم، دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي، ډیپلوماتیک دستګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي؟ ولې ډیپلوماتیک لاره نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سره چې دغه اوسنی حاکم رژیم چې دی، هغه دغه یو غیر منظمه ډله ده. یعنی هغوی و دې ته چې لوی درستیس ته، وزیر دفاع ته، یا دې ته غوږ ونیسي، کله چې د دغسې یو حالت سره مخ کیږي، نو دوی په خپله باندې غذایي قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوو کلونو کې تقریبا دا د دیرشم ځل دی چې د منطقې د هیوادونو سره د دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی غذایي قومندانان دغسې عکس العمل ښیي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغلته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډیو هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دي، په دې تیرو سلویښتو کلونو کې هلته وو، دا اوس هم ډیر شوي دي، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو، د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی. دوی
بلې همداسې فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي. مخکې اشاره ورته وکړه ښاغلی اعظمي او دغه راز ښاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي. او څو عملې هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړل. او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري، د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه و چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یوه غربي پروژه و د دوی په وړاندې باندې مقابله وکړي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کومن وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسېدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو دپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېره د پورې
تر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونه همدا د سیمې ګاونډ د منځني ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدرد صاحب، اعظمي صاحب، دغه شخړې که دوام کوي، ورته مخکې همدرد صاحب اشاره وکړه چې دیر سم ځل ده چې دغه ډول شخړې کېږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسو چې ځینې قمندانان د طالبانو محلي قمندانان په ولایتونو کې خپله تصمیم نیسي، بیل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپله احساسات کېږي، ځوانان ورمختکوي، جګړې ته لاس اچوي، سره له دې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
ګاونډي هیوادونو همکاري به د طالبانو سره دوه زره یو کال نه وروسته تر دوه زره یوویشت کاله پورې چې یو عمده فیکټر څه چې طالب قوي سي او د دې جوګه څه چې جمهوریت ته سقوط وایي او بېرته نظام ته راشي. نو که چیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تعدید احساسوي، په دې مطمئنه شي چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه نظام لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګوري په نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمینو ډلې تر نامه لاندې استفاده کول، هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان پر وړاندې. نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لنډ ښکاري. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې باس ورو راټول کو. اعظمي صاحب، فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت وړتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې بل جګړې ته لمن ووهي؟ طالبان دغه سل وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري؟ او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پات راغلي؟ په لاندو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راته وکړي، بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم واورو.
لوین ته کاستن نه ځکه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره په روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي، په شل کلونو څخه زیات وخت افغانستان ته سردرد جوړ شوی، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې ریفې ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نسته چدي دي، که چیرې د یو بل ملک سره مخامخ کېږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. نو زه کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامت سي ازمي
سره دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
په کور ودان. ما طالبان بیا برعکس دا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورلې دی، حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې. خغل شرزي ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبري راټولې کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب، یو خوب تستا خبر چې طالبان بل څه وایي، هغه د طالبان خبره د غوې اسکل نه وایي چې مو ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودل چې کار څوک دې سره دوستي وکړي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، نه چای ته مادم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کومه قوت او طاقت کې لري چې غد د لاس ورکی، کومه اعتبار کې د غختل زینی وادونه چې د سرنجي سي غد لاس ورکی، او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدار صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي؟
په دې کې شک نشته چې وسنۍ حاکمه ډله چې دغه غنې ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت دی، د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبا د بخت چیز موږ کوم مشکلات دی هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اجتناد باندې دوی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړې توګه طالبانو سره کومک کړی و ځایونه یې ورکړي وو هغه خپلې ګټې وې نه هغه مذهبي نږدېوالی و نه کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري دوی په افغانستان کې هم درلود فاطمین درلود دلته یې جنګول او ډلې وټپلې
اوس هم سرخوګای جوړولی سکه وغواړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات صاحب، همدرد صاحب ډیره مننه. سلامات صاحب، د سټوډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکړو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.